درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غږ د خبرو اترو پروگرام ته خره غلاست نن په افغانستان کې د جمهور رئیس ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه خبرې کوو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ترامپ په تیری وونی کې تو ځلی د افغانستان موضوع په خپلو خبرو کې یاد کړه او پرون په نیو جرسی کې چې په یو بل موضوع باندې غږیدو افغانستان په اړه یو ځل بیا وویل چې موږ یې په ډیر ځیر څیړو د افغانستان و اړه د ستراتیژۍ یا د نوې پالیسۍ ډیر ډولونه د دوی پر میز پراته دي او د ځواکونو د استولو یا نه استولو موضوع یو خوا خو یو بله موضوع یو بل نظر یا پلان هم د دوی پر میز دی چې ورته وړاندې شوی دی چې هغه افغانستان ته د امنیتي خصوصي امنیتي شرکت یو پروژه ورکول دي او دا نظر هم په واشنگتن کې غبرګونونه راپارولی دي د افغانستان کې هم منتقدین لري په همدې موضوع خبرې کوو خو لومړی غوږ نیسو چې متحده ایالات څه ډول د افغانستان موضوع ته ګوري او د همدې شرکت چې د اریک پرنس نومیږي د بلیک واټر چې یو نړیوال شهرت لري امنیتي شرکت دی نړۍ په ډېرو سیمو کې فعالیتونه کړي دي ښه او یا بد فعالیتونه کړي دي او ډېرې نیوکې هم ورباندې کېږي د هغې شرکت مؤسس دی و اوس نن سبا شرکت بل نوم لري فرنټیر سرویسز یا سرحدي خدماتو نوم دغه شرکت لري او د جمهور رئیس نه خپل پلان یا دغه پروپوزل وړاندې کړی دی غوږ نیسو دغه رپورټ ته او بیا د میلمنو سره د افغانستان او دغسې د خصوصي کولو د جګړې د خصوصي کولو په اړه خبرې کوو
افغانستان د امریکا د تاریخ تر ټولو عمده جګړه ده او حتی د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي دا مني چې امریکا د ګټلو په حال کې نه ده.
متحده ایالات همدا اوس یوازې په افغانستان کې د بریتانیا له ټولې دفاعي بودیجې نه زیات لګښت کوي او امریکا دې کار ته تل دوام نشي ورکولای.
د امریکا غږ د افغانستان له څانګې سره په یو مرکه کې پرنس وویل چې د هغه شرکت کولی شي په ډېر کم لګښت دغه ستونزه حل کړي. هغه اټکل کوي چې د 5000 شخصي قراردادیانو په لیږلو سره به په کال کې له 1.5 میلیارډ نه زیات ډالر وسپموي. دا به د هغو امریکایي عسکرو ځای ونیسي چې اوس افغان ځواکونو ته مشورې ورکوي. دغه قراردادیان به د افغانستان پوځي یونیفورم ولري او د هغه هیواد تر قوانینو لاندې به فعالیت کوي. په دې پلان کې د نوي الوتکو یوه شخصي هوایي قوه هم شامله ده چې د افغانستان له حکومت سره په همکارۍ به فعالیت کوي.
دا به له ترهګرو دښمنانو سره په جګړه کې د افغانانو په لاس د افغانستان کنټرول او د افغانانو حاکمیت ټینګ کړي.
دغه پلان منتقدین هم لري.
که د هغوی د اعمالو په نتیجه کې اشتباهات رامنځته شي نو امریکا به د هغوی د اعمالو له امله په قانوني مشکل کې راګیره شي. تیرو تجربو ښودلې ده چې د زیات شمیر قراردادیانو له امله اشتباهات رامنځته کیږي.
په 2000 کې په بغداد کې د بلیک واټر په ساتونکو د 400 ملکی کسانو د وژلو تور ولګول شو. که څه هم پرنس په 2010 کې هغه شرکت خرڅ کړ او اوس یو نوی شرکت لري خو دا ډول پیښې د هغه پیشنهاد له ستونزو سره مخامخ کولی شي. د افغانستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دې پلان ته ځواب نه دی ویلی خو لوړ پوړو چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان قانوني ستونزې لري. دې پلان له امریکا سره د امنیتي موافقو په اړه هم پوښتنې رامنځته کړې دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پر دغه پلان سخته نیوکه کړې ده. هغه په یو ټویټ کې د دې کلک مخالفت کړی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت یوه بربنډه سرغړونه بولي.
زه فکر کوم چې افغان چارواکي به هغه وخت د دې پلان ملاتړ وکړي چې ورته څرګنده شي چې د نایب الحکومه معنا پر افغانستان واکمني کول نه بلکې د جګړې د هڅو همغږي کول دي.
پرنس دې ته هم اړتیا لري چې د دې پلان په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي. دا رپورټونه له مخې ښاغلی ټرمپ لیواله دی چې په دغه پیشنهاد غور وکړي خو د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو له مقاومت سره مخ دی. لا څرګنده نه ده چې آیا د ټرمپ ستراتیژۍ کې به د پرنس پلان هم شامل وي.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د یو امریکایي خصوصي امنیتي شرکت رئیس ریک پرنس وایي چې د افغانستان لپاره په نوي پلان کې د وایسرای یعنی نائب الحکومه د ټاکلو وړاندیز هلته د امریکایي نائب الحکومه ټاکل نه دي، بلکې د امریکا د ټولو ملکی او امنیتي پروګرامونو لپاره د یو واحد مسؤل شخص ټاکل دي. ښاغلی پرنس سره چې پرون زه ورسره کښېناستم، مرکه مې ورسره وکړه، دای په دې جدیت سره دا خبر رد کړه چې دی ګواکي د افغانستان لپاره د یو وایسرای وړاندیز کوي، بلکې وی ویل چې موږ په تیرو 14 کلونو کې ولس د جګړې ولس قومندانان بدل کړي دي، او همدا د سیاسي د استخباراتو د افغانستان لپاره رئیسان هغه بیل دي، همداسې د ملکی خدماتو سی څوک په افغانستان کې فعالیتونه کوي هغه بیل دي، سفیران مو په همدې شکل باندې ډیر زیات بدل سوي دي، خاص استازي بیل وي. نو د انتقاد یو پړه چې په دغه 14 کاله په دې جګړه ولګېدل همدا دی چې دلته یو همانګي د امریکا په هڅو کې نسته، او یو د همانګي د رامنځته کولو لپاره او د یو شخص د مسؤلیت ورپه غاړه کولو لپاره دا ضروری ده چې د امریکا لخوا یو شخص باید وټاکل سي چې هغه هم سابقه د جګړې ولري، سابقه د ډیپلوماسۍ ولري، سابقه د ملکی حکومتداري ولري، سابقه د استخباراتو ولري. داسې شخص وي زما په نظر کې شته چې زه به جمهور رئیس ټرمپ ته ور وپیژنم. نو په هر صورت یو دا د سپیناوی وکړ، خو اوس به راشو چې دغه جګړه په دې مهال کې رارسېږي د افغانستان غبرګون به څه وي. البته باید یادونه وکړو چې دا تر اوسه پورې دلته چونکې یو نظر دی د امریکا لخوا دا تایید شوی نه دی، دا تایید شوی دی چې نظر وړاندې شوی سپینې ماڼۍ ته. په سپینې ماڼۍ کې پر دې بحث کیږي، د ډیرو نورو نظرونو پلانونو تر څنګ دا هم یو نظر دی، خو دغه نظر ځانګړي پاملرنه راوښتې ده دلته د امریکا مطبوعاتو هم ورته پاملرنه کړې ده. په خپله ښاغلی پرنس چې د دې شرکت یا د دې پروپوزل جوړونکی دی، خپل میلیاردر دی، سرمایه دار او ډیر بانفوز شخصیت دی، هغه دلته د امریکا ولست ده هڅه کوي دا ورته دا په دې باندې چې دا باور ورکړي چې د دې پلان په افغانستان کې بریالی کېدلی سي چې د دې 14 کلو د دومره ډیرو مصارفو او د خلکو د وژل کېدو او د وینې تویولو مخه داسې ونیول شي چې موږ ولاړ سو افغانستان ته. د 15,000 وسلوال مې پکار دي. او جالبه دا ده چې دی وایي چې زه به دغه سرتیری یا د سرتیری خوبني، البته چونکې د وسلوال خلک دا به د افغانستان د لوی درسیز تر قومندې لاندې د افغانستان د کنډکونو سره وي، شپږ دېرس کسان به وایي د هر کنډک سره وي. بحث کوو په دې موضوع، او زموږ سره د دې نظر د مخالفین هم شته. موږ سره په افغانستان کې د پوهنتون استاد او د سیاسي فعالیتونو یو مبارز فیض ځلاند را سره میلمه دی. ځلاند صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ټلیفون اړیکه به یو ځل اطمینان به واخلو چې ښکشته. بخښنه غواړم ځلاند صاحب. استاد ځلاند صاحب، زموږ غږ اوري؟ غږ خو مو راغی، خو د لږ ګډوډیو سره په هر صورت خدای دې وکړي چې ښه سي. زموږ سره د افغان ډیپلوماسۍ په نوم د یو بنسټ ښودونکی او د سیمې او د افغانستان د چارو څېړونکی مشتاق رحیم صاحب هم میلمه دی. مشتاق رحیم صاحب، زموږ غږ اوري؟
بلې، زه ستاسو غږ اورم. په سلامونه کې هیله تاسو میلمه ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دینه مننه کورمودان، او خدای وکړي چې د ځلان سیب ټلیفون هم سم وي، همداسې لکه چې ستاسو سم وو. یو عمومي پوښتنه ستاسو څخه کوم، او چې د دې خصوصي کولو یا د افغانستان ته د دغه ډول د یو پلان وړاندې کولو د ضرورت یې ولې پیښ سو؟ دی ته حتی د فکر څنګه پیدا سو مشاق رحیم صاحب مهرباني
ګوري د دې لپاره چې موږ د دغه فکر د زیږېدو لامل باندې پوه شو ضرورت دا ده چې دغه شخصي نظامي او پوځي کمپنیو تاریخچه ته نظر واچوم. دا مخینه لري د جارج واشنگټن په وخت کې هم په دې باندې کار شوی د شخصي کمپنیو د جګړې په مهال استفاده شوی خو ځانګړې استفاده تر نه د ویتنام د جګړې په وخت کې شوې ده او دا غینه وروسته د شخصي کمپنیو څخه استفاده زور اخیسته. اساسي تاسو ته څه چې دا کمپنیو ولې وده ومندله په امریکایي پوځي سیاست کې هغه اساسي لامل دا و چې یو تعداد کمپنیو چې د خدماتو وړاندې کول سیاسيونو سره معاملې کوي د پردې تر شا. زه تاسو مثال ویلشم د براون ان روټ کمپنی او کمپنی وا چې د امریکا د ولسمشر خواني ولسمشر لندن جانسن سره دغه د معاملو او تاریخچه پرته چې امریکایي مطبوعاتو دا وخت برسیره کړی ده. لندن جانسن هغه مهال د کمپنی سره اړیکه درلوده هغه مهال چې دی په کانګرس کې سناتور او دغې نه وروسته تر ریاست جمهوریت پورې هغوی به د سیاسي کمپاین ته پیسې ورکولې په بدل کې به لندن جانسن دوی ته لوی لوی قراردادونه ورکول. څنګه تاسو آن د ریکارډ د رامسفیلډ نیوکې مهمان لرو چې په نجیمه لسیزه کې په دغه کمپنی او دې کمپنی د لندن جانسن سره په اړیکو باندې کړي تازم سوله خیال پیدا شي ټرمپ یو سوداګر دی او د ټول فکر او چارې سوداګری مفکورې باندې ولاړ دي. خپل جیرد کوشنر په دې بهیر کې چولې دی او هغه فکر کوي هر شي ته د سوداګرۍ د نقطې نگاهه دی. زموږ د لپاره دا پوری دا مسله ماته دا ښکاری چې دوی هغه د سوداګرۍ عینې کې چولې دي او د افغانستان غوندې حساسه سیاسي او جګړیز ماموریت ته هم د پیسو او د تجارت لینز نه ګوري نه د سیاسي موضوع لمخه.
مشاق رحیم صاحب استاس خبره د دې تاریخچی په اړه به بالکل سموي. دلته راکراسو د افغانستان موضوع ته د افغانستان د جګړې دی ټرمپ بخنه غوړم اریک پرنس چې کوم نظر وړاندې کوي هغه د متحده ایالاتو د حکومت ضرورت په نظر کې نیولې دی او یو ارتیا غداده چې د افغانستان د جګړې ډیره اوږده شوه او مصارف هم ډیر زیات دي. نو د لکه څنګه چې تاسو خپل ویل جمهور رئیس ټرمپ د سوداګرۍ او د امریکا ته د سپما ډیر لوی ماهر بلل کیږي دوی به تابن د افغانستان د جګړې د مصارفو د راکمولو هڅه کوي. لینې دغه طرفه د امریکا له طرفه کستون زونه لري راځي چې په افغانستان وغږی کو تاسو فکر کوئ په افغانستان کې به ستونزې څه وي؟
وی د امریکا د لپاره هم جدي ستونزه ده او وخت به ثابت کی پرادین کی وختونه کیشته پر دې تر شا کله چې جیرډ کشنر په دې مسله کې داخليږي شکونه پیدا کیږي چې دلته پر دې تر شا معاملې وي. دا اریک پرنس هغه څوک دی چې په 2008 کال کې په عراق کې د ستونزو له کبله د قراردادي کمپنۍ او د تجارت له صحنې څخه ووت او بیا وروسته په بل نوم باندې راڅرګند شو او دا نن غواړي چې دغه موقع څخه استفاده وکړي او بیرته د قراردادي پوزیشن
موضوع چې د افغانستان لخوا موږ د جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس کرزی سخت غبرګون تر دې مخکې چې د امریکا دولت په دې کوم رسمي نظر ورکړي کرزی صاحب مخکې سو او اولې د دې کار مخالفت کړی دی په ټویټ کې ډیر سخت ټویټ کړی دی چې دا به ډیر لوی سا وي د افغانستان ملي حاکمیت. زلان صاحب هم په همدې قطار کی که وش میرو فایز زلان صاحب د افغانستان د اولس یا د حکومت او هم داسې د حتی کده وای چې د طالبانو په دې اړه به د هغوی غبرګون څه وي موقف به یې څنګه وي؟ زلان صاحب
یا افغان جګړې یا د افغان سیمې یا په دې کې د اوږدې کشالې ولسکلنې کشالې هغه ملیمیلیتوب د لاس وتلو په اساس اوباما 2009 کې د اوباما سرچ په نامه لاندې د امریکا د وسلوال ځواک د زیاتوالي په نامه لاندې یو پالیسي ستراتیژي وکړله د هغه عملي کولو لپاره یې اته کاله زیار وباسه کوښښې وکړې چې نتیجه یې ترلاسه نه کړه. یمګه چرچ تر جګړه کې خوش جګړه نه شوه د اوباما جګړه شوه. ترامپ ډیر هوښیار حرکت کوي. ترامپ فکر کوي چې چیرې دی وسلوال زیاتوي په جګړه کې ځان داخلوي. دا په ترامپ راتګ سره د امریکا نوی تاریخ بل پیلېږي. د دې تاریخ سره به د افغانستان جګړه ځای جګړوي. هغه جګړه چې ټولو مشرانو له دې څخه د مخه اته اته کاله یعنې په دې دورې کې ونه شوای ګټلی، څنګه به ترامپ وکولی شي په خپل یوه دوره کې د دې دورې ګټه ډېر زیات ځان سم نه دی بل دې ګټونکی نو دی. څنګه پر خود سره همدمانه په داخل د ډي سي کې یا د واشنګټن کې د امریکا په پلازمېنه کې د ګڼو نورو وړاندیزونو سره مخامخ شوی. دا هغه کسان چې فکر کوي ترامپ له دې ستونزې څخه د وتلو لپاره مختلفې لارې چلري، په وسیله ترامپ هم راغلی ده، غواړي د همدې حالت څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. وادې مخه د دې کسان هغوی د سولې لپاره باسه راوړاندې
کړي
د سولې لپاره هغه د سولې د سرج مغه باسو چې د اوباما د ملت پر سر معقول شو. نو په افغانستان کې ویره دا موجوده ده چې چیرته دا جګړه قراردادي کېږي یا د جګړې لپاره د نورو پوځونو د استولو برخه پیدا کېږي، دا به د افغان کشاله
زلان صاحب زه یو خبره دلته زلان صاحب که زموږ غږ اوري زلان صاحب او مشرق ریم صاحب، یو جالبه خاطره چې کله مو د پرنس سره د خبرې ما پرون ور سره مرکه کوله، نو غوی ما ته ویل وی د افغانستان زما لپاره نوی نه دی. په 1990 کال کې ما په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړولو هڅه کړې وه او سپانسر کړې مې وه، یعنی هغه لوی جرګه. دا هڅې دي که ساس پیا دي چې طالبانو په وخت کې طالبان نوی کابل نیولی وو او د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه د راتګ یا د هغې سره د روم په پروسه یوه غونډه پروسه پیل شوې وه. نو خبره دا ده چې که د سولې خبرې وي، که د افغانستان د منطقي سیاست وي، پرنس په افغانستان کې نه خو نابلده دی او نه هم د افغانستان له شرایطو نه خبره دی. هغه د سولې د هڅې هم کړې دي. د ده موقف دا و پرون چې دغه اندېښنه چې تاسې ښکاروئ، پرنس وایي چې زه په افغانستان کې ملیشیا نه روزم، نه ملیشیا راوړم، دا به ملیشیا نه وي، دوی به د اردو یونیفورم به یې اغوستی وي او د افغانستان د ملي اردو د کنډکونو سره به مل وي دغه شپږ دېرش کسان، او د افغانستان او دوی به روزنه هم کوي، که ضرورت و جګړه به هم ورسره کوي، او هوایی نوی یا پنځه نوی الوتکې چې ورسره وي په هغې کې به یو افغان پیلوټ ناست وي، یو به د دې شرکت پیلوټ ناست وي، او دغه د وسلو د استعمال بټن به وي د افغان پیلوټ سره وي. نو یو څه کله خبرې کوو دغه د پلان دغه جزئیات ما ته دغه د ملیشو په ډول نه ښکاري. دوی تاسو څومره ور باندې باور کولای سي؟ مهرباني بلې زلان صاحب، مهرباني اول تاسو وایست. بلې زلان صاحب، د زلان صاحب ټلیفون ګومان کوم قطع سو. مشاق رحیم صاحب، ستاسو ټلیفون څنګه؟
او بل څه به جواب درکړم. ګوري لومړی راځي وګوري چې دغه عسکري سرتیری د قراردادي جنگیالي چې دی راولي دا څوک دی. دا ډېر وخت دوا یا درې قسمه خلک وي چې دا دلته راځي. یو هغه خلک وي چې په کوم دلیل سره د پوځ څخه د دندې لري شوي وي، یا په صحیح بنا باندې او یا هم د خپل برخوردونو په بنا باندې. دویم به هغه خلک دي چې د پوځ نه مخکې له وخته تقاعد اخیستی او غواړي د ډېرو پیسو په تکل کې آزاد کاروبار د جګړې وکړي. بنان دلته د کوم خلک چې راځي هغوی هغه برخوردونه ډېر جګړهییز وي. دویمه مسله دا ده چې یو څه د کاغذ په مخ وي او یو څه په عمل کې وي. په عمل کې موږ ته معلومه ده چې دغه قراردادیان هغه کوم چې اساسي پوځي برخوردونه یا اخلاقي اړتیاوې دي د هغې ډېر پابند نه دي پاتې شوي. دا تاریخ ثابته کړې ده. د عراق مشهور پېښه تاسو وګورئ، یا په افغانستان کې بېلابېل عملیاتونه چې دوی په پټه باندې کړي دي، اغینه ثابت ده هغه چې په کاغذ باندې دی اوس امریکایان چې کوم عملیاتونه په افغانستان کې یا د ناتو په چوکاټ کې کوم پوزونه عملیاتونه کوي او افغانانو ته او ملکی وګړو ته کوم تاوان رسیږي او دا هغه په بدل کې کوم برخورد کوي همدا چې بیا هم برخوردونه وړاندې کوي خبره چیرته ده چې دلته موږ اساسي پانه باندې د جګړې پیغام ورکو زموږ غوښتنه دا ده چې تاسو دومره تمرکز د جګړې په ستراتیژي باندې کوئ ولې د سولې لارې نه لټوئ ولې د سولې باندې فکر نه کوئ ولې هغه لارې چارې نه لټوئ چې په پای کې شاید د جګړې پر ځای موږ نورې کم مصرف او اسانه لارې ولرو چې دا د افغانستان کړکېچ پای ته ورسوو ولې امریکا خپل هغه اشتباهګانې چې د 2001 څخه کوي په وار وار سره تکراروي چې د هغې له جملې څخه یو هم جګړې سیاست ته لومړیتوب ورکول دي ولې موږ د سولې هیڅ سیاست ته نه ځو ولې په دې باندې امریکایان فکر نه کوي چې د قراردادیانو د راوړلو په ځای په سیمه کې خپل هغه
خبره وکړه مشاق نیمسه دلته د کدا د سولې خبره چې کوي د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ موقف هغه کدا جنرال نیکلسن یې کغه د جنرال د دفاع د وزیر ماتس وی او کمک ماستر وی دا ټول په دوی په دې نظر دی او حتی پرنسم هم دې نظر دی چې د افغانستان مخالفین د افغانستان د حکومت مخالفین هغوی اوس داسې فکر کوي چې موږ جګړه کې بریالي یو نو ځکه د سولې خبرو ته نه کینی پرنس په مرکه کې ماته وویل چې موږ به په یو دوه کلونو کې مخالفین که هر څوک د افغانستان په مقابل په حکومت په مخالفت کې جنگي حتی که د حقانی دلوي حتی که د افغانستان د ډیورل کرخي ها خواته وي موږ به د افغانستان مخالفین دومره کمزوري کړو چې هغه به دغه ځوان نسل به ځوانان چر لویږي هغه به مکلف وي چې د سول لار خپل کړي او په دې دوه کلونو کې دوی باید اول تضعیف شي چې بیا د سولې خبرې وسی د سولې خبرو ته ځکه خونه کینی یو دا خبره بل د پرنس په دې پلان کې پرنس وویل چې د افغانستان د اوسنۍ د روزنې پروګرام سي ده د ټاپ ټو باټم ده یعنی د ځانګړو ځواکونو یا خاصو قواو کمانډو سي ورته وایي د دوی روزنه کیږي موږ به د افغانستان د ټولو ځواکونو په کندکونو په سطح همدا ډول روزنه کوو نو دی وایي چې د زما د قرارداد قرارداد چې زه هڅه کوم دا قبول سي ومنل سي نو زه یو په همدې د ماموریت چوکاټ کې ورننوزم او د افغانستان د اردو سمه روزنه کوم سمه ورسره تجهیزوم بلکې جالبه خبر ده چې د افغانستان په وو زونونو کې به زه د تجهیز یا شای باته او د ټولو امکاناتو وو غټ دیپوګان جوړ کمه چې د غزه ایس خبره که هر پوسټ ته که هر ولایت په هر ولسوالۍ کې چې ضرورت پیږي نوزما هلیکوپټر او تیارې به اوچتیږي او موږ ځای ته به شای ورسې امکانات مو ورسې رینفورسمنت چې دی ورته وایي کار چرته بریټ کوي موږ به ورسېږو نو دا زه د دې پلان هغه ډیټیلز یعنی هغه تفصیلي جزئیات درته په دې مرکه کې ماته ویل زلان صاحب تاسو هم د ما خبرې واورېدلې د یعنی هاي اته په دې د افغانستان حکومت په دې فکر کولی سي یعنی یو خو د ځواکونو لیګل دي او که د قرارداد دغه ډول د قراردادي شرکت ته ورکول دي د دوی ترمنځ توپیر څه دی تاسو خو فکر کوم چې د امریکایي سرتیرو د ورتګ سره مخالف یاستی د دواړو سره به یو ډول چلند کوي
بالکل دی ویکلی سټنډرډ په نامه باندې هغه ورسپانه یا پلوه کې دی غي هغه کوم ژورنال چې دی غي دا ورستۍ پاس ډیر جالب دی افغانستان د جګړې په اړه باندې کړی دا په هغه کې د ګانر هنسن په نامه باندې یو استاد دی چې هغه د جګړې مطالعه او د جګړې تدریس کوي په امریکا کې هغه د لایلو باندې باس کې چې ولې په افغانستان کې روسیې یعنی پخوانی شوروي او اوسنۍ امریکا چې دواړه دي شلم یا یوویشتمې پېړۍ زبر ځواکونه دي ولې دوی ماته وخوړله او د ماتې دلایل څه وو باس دا ده چې نننۍ جګړه کې وسایل نه دي مهم که د پرمختللو وسایلو د روزنیزو مراکزو زیاتوالی په لویه کې د افغان دولت سره د امریکایي قوتونو یا د ناټو د غړو هېوادونو د قوتونو همغږي هغه خو په تېرو 14 کلونو کې تر هر بل وخت زیاته په 2010 او 2009 کې وه کله چې د امریکا او د ناټو پوځونه د 1,000,000 څخه واوښتل دی شپږ سوه څخه او په یو شمېره کې د نهه سوه څخه زیات مراکز بې نظامي مراکز په افغانستان کې لرل. حتی د ولسوالیو لپاره واړه واړه نظامي مراکز درلودل. لویو کې د لویو تیارو د ناستې لپاره په هر ولایت کې هوایي ډګر درلوده. د پی آر ټي تر نامه لاندې نظامي جوړښتونه درلودل. دې لپاره چې دوی هغه
واشنگتن کې هم ټول د منی چې دا جګړه داسې بنبست رسیدلې ده او یو تغییر ضرور ده چې تغییر په دې ستراتیژي او پالیسی کې راسي. ځکه خو ټول په همدې کار کوي. دا پلانونه هم ځکه وړاندې کېږي، پروپوزل هم ځکه وړاندې کېږي چې د دې یو حل لار راوستل سي. او جمهور رئیس ټرمپ وایي چې زه په بریالیتوب پای ته رسوم، ختموم یې په بریالیتوب سره. وایي ډېر ژر به زه یو ویننګ ستراتیژي وړاندې کوم، یو داسې ستراتیژي چې دغه جګړه به په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. ګوري دلته یو د پرنس په پلان کې دا هم شامل دي چې د افغانستان معدنیات یا منرلز هغه د افغانستان چې ترڅو افغانستان ته په خپلو پښو هم حکومت ودرېږي او هم جګړه سنبال کړي. وایي هغه هم دا اوس د افغانستان قاچاقبران د طالبانو سره لاس لري، د مخالفینو سره لاس لري. د افغانستان معدنیات هم دا اوس رئیستل کېږي، طالب په قاچاق خرڅوي او د همدې نه خپله جګړه پر مخ وي. زه به وایي دې ته امنیت ورکړم چې هغه په قانوني شکل د افغانستان حکومت ته هم ګټه ورسیږي او هم خلکو ته د کار وظیفې پیدا سي. نو دا پلان یې په ډېر جزئیاتو سره ده. حتی په پلان کې دا هم شته چې قطر ته به موږ څه ډول دغه د سولې خبرې به څنګه پر مخ بیایو او یو الوتکه به څومره مصرف راځي تر قطره پورې، هغه هم شامل کړي دي. ډېر په جزئیاتو دی دا چې تاسو وګورئ ولولي چې کله دوی روښانه کړي. نو یو ټلیفون اخلو ساسه دغه اوریدونکو پوښتنه لري، بیا به تاسو دواړه جواب ورکړئ او خبرونه وخت ما مدونه دی. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. د کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده او څه پوښتنه لري؟ بلې اورم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم خوري سره تاسو مرمنه
سلامونه وړاندې کوم شهر زمان سره کوم کومل نه خبر. مهرباني د کونړ څخه شهر زمان سره مهرباني پوښتنه وکړئ. زره
اصلن دا نو و چې دا د امریکا ډېر د پخوانه دا عبد الله نظام د وخت نه وځو سامان دې نه دې وخت نه جوړ کړی و دا اوس هم دی دی افغانان دومره کرک لري چې دوی وما دا کوم اوس هغه بل کوټه د کمپنۍ راځي او به په دې کاند کو نو چې تاسو چې دا جګړه نورم به چې دوی
تاسو وایستي چې دا جګړه به وګدا سي نورم
د افغانستان پاوځ اکمال کړی مثلا دا وایي خو
د افغانستان پاوز اکمال کړی. وای پرنس وای چې زه د امدی د پاره زم چې د افغانستان پاوز اکمال کما او د افغانستان پاوز خروزنه وکړم. زلان صاحب مهرباني وکړي ورستی یو د تاسو لري او بیا یو د کوم شخص وایم. زه
بخنه سره د دغه باسونو سره چې پاوز اکمال کا پاوز وسلی ورکا وای ځواک ورکا زمینی ځواک ورکا ټریننګ ورکا دا مسائل دا د جګړې باسونه دي. دا په افغانستان کې نه بلکې په هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکوي. ټول هیوادونه چې په سوله کې ژوند کوي هغوی په ملي یووالي، ملي فکر، ملي ارزښتونو، ملي شتو او په لویه کې د سیمې د ډیپلوماسۍ او نړیوال وجود په اساس باندې ژوند کوي. که افغانان
سمه ده، تاسو فکر کوئ چې ډیپلوماسي او د سولي لار باید خپل سي او ډیپلوماسي لار باید خپل سي؟ مشتاق نیم سه مهرباني تاسو څه فکر کوئ؟
ګورې زه فکر کوم چې موږ درې اړخیز مداخله یا حلو ځلو ته ضرورت لرو. په لومړي سر کې په سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې لپاره تکل کول دي. څرنګه چې موږ تاسو پیژو زمونږ دغه کړکېچې د سیمه ییز دود لري او سیمه ییزه ډیپلوماسي او لابي ته ضرورت لرو. دویم د افغانستان نظامي قوتونو د تجهیز او د اغېزې پیاوړتیا مسله د تشدد دی د خپل موقف نه دفاع وکړي شي. او دریم د افغانستان حکومت باندې د خې حکومت ولي په دراوستو لپاره او د خپلو چارو د سمولو لپاره او د فساد سره د مبارزې د حلو ځلو لپاره د فشارونو او د برنامو د تدبیر او د سره په ګډه کار کوي.
مننه مشرق ریم صاحب. زلان صاحب دغه یو پوښتنه ورسته جواب راکړه. د سولې خبري کې پرنس یا د شرکت مرسته کولی سغوی وای چې موږ مرسته کولی چې خو تجربه یې لرو
په صورت نه منګه د سولې باسونه وستري او زی پر د ډول دي چې په دې کې هغه دی ولسی فکر خندنه هغه په کرا پیدا راشي. په دې معنی باندې چې ولسی وکړي چې موږ رسیدلې یو فشار ولسی فشار ته اړتیا ده چې هغه وکول شي افغان حکومت او د افغان
ولسی فشار
سولې ته اړتیا په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز ډیپلوماټ
ډیر مننه استاد زلان صاحب. ډیر مننه د تاسو د څرګندونو څخه. مشاق نیم صاحب ډیر مننه د تاسو څخه. او درنو اوریدونکو موږ تاسو واوریدل د افغانستان د حکومت رسمي دریز داسې دریز تر اوسه پوري نه راغلی چې هغه څه فکر کوي بلکې دای ویلی دی چې دا د امریکای او داخلي شخصي داخلي موضوع ده تر اوسه پوری او یو شخصي نظر دی په هر صورت د پرنس بشپړه مرکه به سبا په خبرونه کې درته خبره کړو تر هغه پوری مو لاس پارم د خدای پامان